پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه پا پی یو استودیو کې مو اجملان د شمشاد زدران سره هر کله کوم دوستانو په دې هیله یو چې وخورز به ولري د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه ده. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ورواستوي. دا عسکر به د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په روزنه کې مرسته کوي او په امنیتي چارو کې به همکاري ورسره وکړي. په افغانستان کې به د پوځي چارو له یو کارپو سره په دې هم خبرې وکړو چې آیا د اضافي عسکر واستول د ناټو لخوا افغانستان ته ستونزه هوارولی شي. همدارنګه ستاسو پیغامونه هم په دې خبرونه کې راخلو. نور رپورټونه به هم ولرو، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته له فرشتې جلال زینې اورو.
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سیف هم کړی دی. ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ورواستوي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د هو افغانانو لپاره چې د امریکایي ځواکونو سره یې مرسته کړې کار یې کړی په ملکي او په پوځي پروژو کې 4000 نورې ویزې ورکړي. او د چین جمهور رئیس نن هانګ کانګ ته ځي. پوره خبرونه واوري. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن وویل چې د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور عسکر ورواستوي. د عسکر به د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره په روزنه کې مرسته کوي او په امنیتي چارو کې به له هغوی سره همکاري کوي. ستولتنبرګ نن سهار وویل چې د ناټو 15 غړو هیوادونو د اضافي عسکرو د استولو موافقه کړې ده. د دغو عسکرو شمیر نه دی څرګند سوی، خو د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د برېټانیا حکومت د لږ تر لږه 100 نورو عسکرو د استولو موافقه کړې ده. د ناټو تړون عمومي منشي نن په یو غونډه کې خبريالان ته وویل چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیران به نن وروسته د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع له وزیر سره غونډه کوي او پر دې مسله به نوري خبري وکړي. ستولتنبرګ ویلي دي دا چې دوی موافقه کړې چې افغانستان ته نور عسکر واستوي په دې معنی نه ده چې د ناټو ځواکونه به یو بیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې د دوی عسکر به په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له هغوی سره د همکارۍ لپاره هغه واتاستول کېږي. د رويټرز خبري اژانس په حواله د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په بروکسل کې د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع له وزیر جیم ماتیس سره د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د رويټرز خبري اژانس وايي د ناټو تړون د غړو هیوادونو دفاع وزیران به له جیم ماتیس سره په خبرو کې ژمنه وکړي چې دوی له افغانستان سره په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره نورو همکاریو ته تیار دي، خو په دې شرط چې د امریکا متحد ایالات د دغه هیواد لپاره یو څرګنده ستراتیژي ولري. مش خبريال په بروکسل کې دای په دیاړه به ورسته خبرونه کې نور جزئیات درته وړاندې کړو. د امریکا د متحدو ایالاتو د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې پریکړه وکړه چې په دغه افغانانو لپاره چې غوی په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو له پوځي او ملکی پروژو سره کار کړی دی او د وسلوالو طالبانو لخواي ژوند ته خطر دی، د 4000 نورو ویزو مرسته وکړي. د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ټول وویشت غړو د پوځي پالیسي د غلایه تصویب کړ چې په هغه افغانانو ته چې د مهاجرت د ځنګړي پروګرام یا SIV پاترس کې مستحق پیژندل سوی د نورو ویزو ورکړه پکې شامل ده. د غو ملکی افغانانو له ائتلافي ځواکونو سره د ژباړونکو اور وژونکو او د ساختماني چارو د کارګرانو په توګه کار کړی، خو وسلوال مخالفین خائنان بولي. د دې کمیټې دیموکراتي غړي جین شاهین چې د دې اضافي ویزو لپاره هڅه کړې وای، متحده ایالات د دغو ملکیانو چې په افغانستان کې د امریکا له ماموریت سره حیاتي مرسته کړي ډېر پوروړي دي. د هغه لارښود لمخې چې نن د رسنیو له لارې خپور سوی د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو وګړي چې که په امریکا کې پلار یا مور هم نووسی نشي کولای د متحدو ایالاتونو خاورې ته داخل شي. نیکه یا نیا یا نور د نږدې خپلوانو په توګه نه منل کیږي. دغه لارښود د امریکا د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې وروسته پرون ناوخته خپور شوی دی. د سترې محکمې د امریکا سترې محکمې روانه د رواني اونۍ د پریکړې له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته اجازه ورکول کیږي چې د متحدو ایالاتونو خاورې ته د منځني ختیځ او شمالي افریقې د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر سیلانیانو او کډوالو چې که په امریکا کې نږدې خپلوان یا له امریکایي ادارې سره رسمي اړیکه ونه لري په موقت ډول بندیز ولګوي. د رویټرز او اسوسیټډ پرس اژانسونو د راپورونو له مخې په نږدې خپلوانو کې مور او پلار، ښځه او مېړه، ماشومان، هلکان او نجونې، زومان او ژوندي میرني ورونه او میرني خوندې شامل دي. او ټاکل شوی ده چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ نن په هانګ کانګ کې په ځانګړو مراسمو کې برخه واخلي. دا به له 2013 میلادي کاله چې شی جین پینګ قدرت ته رسیدلی اول وار وي چې دی هانګ کانګ ته سفر کوي. په هانګ کانګ کې به نن د بریتانیې د کلونی د پایته رسیدو او چین ته د هانګ کانګ د واکمنۍ د سپارل کېدو شلمه کلیزه ولمانځل سي. له شی جین پینګ سره په دوه مراسمو کې د هغه میرمن هم برخه لري. ویل کېږي چې هانګ کانګ ته د شی جین پینګ تر ورتګ مخکې یو شمېر ډیموکراسي پلوه فعالان نیول شوي دي چې په خلکو کې ناکراري جوړه کړې ده. دا د دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. فرشتي جلال سید درته وړاندې کړل. که غواړئ تفصیلي وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شي او هلته دا نور خبرونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شي. تاسو د پی او سټوډیو غرمنۍ خبري خبرونه اورئ. وړاندې پکې دا ریپورټونه او مطالبه اورېدلی شي. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د ناټو مومونشي ان ستولتنبرګ نن وویل د تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیری واستوي. څومره هیوادونو دا موافقه کړې ده او همدارنګه د ناټو د دفاع وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې به ترسره شي نورې څه خبرې کیږي. په دې اړه به په بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال څخه تازه معلومات درته وړاندې کړو. آیا په افغانستان کې د ناټو د نورو سرتیرو اړتیا څومره ده؟ مرسته کولای شي د امنیت په ټینګښت کې او کنه؟ دا موضوع مو د پوځي چارو له یو کارپو سره څېړلې ده چې د خبرونې په بهیر کې به دا مرکم راورسیږي او درته به یې خبره کړو. همدارنګه دا موري چې د مشرانو د جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي له هغوی تلفونو چې د ولس په خیر وي مشرانو جرګه ملاتړ کوي، خو که په تلفونو کې شخصي ګټې پالل کیږي حالات به کړکېچن کړي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې د تیری وی اونۍ راهیسې د جمعیت اسلامي او جنبش اسلامي ګوندونو ترمنځ د ائتلاف په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. همدارنګه په دا هم واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني ریپورټ کې افغانستان یو له هغه هیوادونو بلل چې په تیر کال کې پکې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو لړ د پام وړ پرمختګونه شوي. خو دا پرمختګونه څنګه پرمختګونه وو؟ آیا ستونزه یې هواره کړې که نه؟ د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له ویان بلال صدیقي سره مرکه لرو. په دا یو افغان د کور په لټه کې په نوم فلم جوړ شوی دی. د دې فلم په اړه یو رپورټ درته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راستئ. دوستان او تاسو مخکې له ساده راډیو نو ورته ساده راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. تاسو د پی یو غرمنۍ خبرونه ته غوږی. البته د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري خبرونه ده. د ناتو مومونشي ان ستولتنبرګ نن وویل چې د دې تړون غړو موافقه وکړه چې افغانستان ته نور سرتیری استي. دا سرتیری به د ستولتنبرګ په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په روزنه کې مرسته کوي او په امنیتي چارو کې به همکاري ورسره کوي. نسیم شفق په بروکسل کې دی چیرې چې د ناتو مومونشي د سرګندونې کړې دي او همدا اوس سره په تماس کې دی. شفق صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي. اداره ته وایي چې ستولتنبرګ نن سهار افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه د ناټو د یو شمېر غړو د موافقې خبره کړې ده. د دې په اړه څومره جزئیات تاسو لرئ؟
بل سلام وړاندې کوم انڅه تاسو او د راډیو د ټولو اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ناتو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ نن سهار ویلي دي چې د ناتو غړي هیوادونو موافقه کړې چې افغانستان ته به نور سرتوري استوي د ویلي دي چې د ناتو د غړي هوادونو 15 لسو هوادونو د امنه دي چې هلته به سرتوري استوي ول تر اوسه دا دغه سرتوري د شمیر په اړه واغ لازم معلومات یا جزئیات دي ورکړي خو نن تاکل شوه او تم کیږي چې دغه شمیر هم مشخص شمیره هم اعلان شي.
دا راته وایي چې نن دا د دفاع د وزیرانو غونډې هم دوام لري، په دې اړه څومره معلومات تاسو لرئ؟ په دې غونډو کې په کومو مسلو بحث کیږي او په بروکسل کې نور د افغانستان په اړه داسې څه نن تاسو فکر کوئ چې رامخې ته به شي چې پکې مسلې له افغانستان سره تړاو ولري؟
نن ټاکل شوی ده په څو دقیقو کې، یا کېدای شي په مشخص ډول ووایم شل دقیقې وروسته هغه مقدماتي غونډه پیل شي، او نن د ورځې په اوږدو کې بعد ناټو د غړي هیوادونو د دفاع د وزیرانو د غونډه پیلېږي چې په هغه کې به په څو مسایلو باندې خبرې کېږي. یو دا چې د ناټو د دفاعي بودیجې پارټ 1 د تروریزم سره د جګړې په برخه کې د ناټو پر رول، د ناتو او اروپایي اتحادیې د همکاریو په اړه یو راپور، او د غونډې په پای کې به د افغانستان په اړه هم بحث کیږي. البته څومره چې زه معلومات لرم او دلته معلومات واخیستل، د افغانستان په اړه د غونډې په پای کې وروستۍ برخه کې بحث کیږي، او د ناتو هغه غړي هیوادونو دفاع وزیران به پکې په دې بحث کې برخه لري چې په افغانستان کې دوی سرتیري لري. البته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر طاهرشاه بهرامي هم په دغه غونډه کې برخه اخلي، او نن د ورځې په وروستیو کې به په یو خبري کانفرنس کې هم ښاغلی بهرامي خبریالانو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه نسیم شفق، موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو. له تاسو څخه به اوریدونکو ته په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د روانې غونډې چې یوه برخه یې د افغانستان سره تړاو لري تازه حال ورکوو. له تاسو مننه کوو. زما بل همکار محمد حدیث پردي څو شیبې مخکې د ناټو د عمومي منشي د دې څرګندونو په اړه چې وایي یو شمیر هیوادونو موافقه کړې چې افغانستان ته به اضافي سرتیري واستي، د افغانستان د ملي اردو د پخواني لوی درستیز ښاغلي شیر محمد کریمي سره مرکه کړې ده. ښاغلي کریمي افغانستان ته د نورو سرتیرو استول ګټور بولي، دا مرکه به واورو.
د جنگ د څو کالونو په موده کې د ازمون قطعات په تمام معنا سره الف نتریا پر شپا ورس په جنگ کې مصروف و. د تعلیم و تربیه د ادامې پروسه یو څه کمزوري شوي ده، نو دا سرتیری چې راځي په دې حساب ګټور دي چې دوی به په قطعاتو کې په جستامونو کې د پلان مخې وویشل شي، او دوی به د کتاب صرف تعلیم تربیه کې مرسته کوي.
بله کریمي صاحب، ما په تیرو شپاړسو ولسو کلونو کې یعنی د ناټو سرتیری دلته وو، او په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه. څه فکر کوئ چې اوس چې کوم سرتیری راځي دوی دغه د روزنې تکتیک دا به بدلوي، او کنه په هغه شکل چې سابق دوی روزنه ورکوله په هغه سیستم مخته ځي، دغه مسله څومره ګټوره؟
دا زه چې د دې او شپاړس ولس کولو د جنگ په اوږدوالي کې مونږ خپل د ملي اردو سرتیرو افسرانو پوره تجربه ترلاسه کړې ده، او د جنگ د حالات سره سم د دښمن د وضعیت سره سم د حربي دکترین تغییر خوري، دوی مطابقت کوي د حالات شرایط سره، حتی په تعلیمنامو کې تغییر او تبدیل راولي. نو تعلیم او تربیه په مجموع کې هماغه متعارفه تعلیم و تربیه نظر په سلام تخنیک سره دوام کوي، او د دښمن د تکتیکونو په مطابق نوي تکتیکونه نه یوازې په خاص قطعاتو کې او کمانډوګانو کې به په نظر کې نیول کیږي، بلکې په عمومي قطعاتو کې به هم دا په نظر کې نیول کیږي چې د دښمن سره څنګه برخورد وکړي. داسې تکتیکونه به په کار اچوي چې هغه د دښمن د شکست باعث شي.
بله یو روسي پوښتنه مې کریمي صاحب دا کوله چې د افغان ځواکونو او دلته چې په افغانستان کې یعنی بهرني ځواکونه په مختلفو برخو کې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي، د اعتماد موضوع هم یو یعنی د ماکس ورده په دې روسيو کې تاسو شاهد وئ چې په ځینو مواردو کې د افغان ځواکونو لمنځه یو شمیر سرتیرو یعنی په بهرني بهرنیو سلاکارانو په دوی باندې ډزې وکړي او دوی ته مرګ ژوبله واړوله. هدف مې دا ده چې څومره دغه د اعتماد فضا موجوده ده او دغه مسله څومره کولای شي چې دا کوم سرتیری چې اوس راځي د دوی هغه ماموریت چې ورته ورکول کېږي هغه په کامیابه شکل باندې ترسره کړي.
زما په فکر سره د دوستو قوتونو او د ملي اردو د پاوز او رهبرۍ ترمنځ دا تفاهم موجود دی، اعتماد موجود دی یو بل باندې، ځکه چې د یو هدف لپاره ټول اخته دي.
دوستانو، د افغانستان د ملي اردو پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې تاسو ورسره افغانستان ته د ناټو لوري د نورو سرتیرو د استولو په اړه مرکه اوریده چې دا ویل کولای شي د ښوونې او روزنې او همدارنګه د ملاتړ په برخه کې له افغان سرتیرو سره ښه ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو د ازادي راډیو د پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه اورئ. په هند کې د مسلمانانو پر ضد د بریدونو په تړاو په ټول هیواد کې مظاهرې شوې دي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس را سره په سټوډیو کې ده. دا چې د مظاهرې کله شوې او څنګه وپارول شوې دا پوښتنه به له فریبا وکړو. د دې مظاهرو په اړه راته ووایي چې څنګه راپورته شوې په هندوستان کې.
مننه صاحب، د هند په مختلفو شهرونو کې پرون په زرګونو کسان واټونو ته راوتل چې په دې هیواد کې په وروستیو کې د مسلمانانو پر ضد حملو په وړاندې خپل اعتراضونه څرګند کړي. دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل شوې چې یو تنکی مسلمان ځوان د جون په 22مه نیټه په یوه اورګاډي کې د چړې په گزارونو ووژل شو. پر هغه دا تور و چې د غوایي غوښه یې خوړله. په نوې ډیلی کې له 2000 زیات کسان راټول شوي او د هند د ملتپال حکومت چپتیا پر ضد شعارونه ورکول. په کلکتا، بنګلور، ممبئی او یو شمېر نورو ښارونو کې هم ورته مظاهره وسوه. منتقدین پر شی اړخو هندو ډلو چې ځینې د صدر اعظم نارندرا مودي له ګوندونو سره تړلې دي تور لګوي چې د مسلمانانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او هغو ټیټې طبقې هندوانو لپاره چې د غوایي غوښې خوري او یا د غوښو او څرمنې په کارخانو کې کار کوي کافي کار نه دی کړی. د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې له 2015 کال راهیسې لږ تر لږه 10 مسلمانان د تشدد په هغو پیښو کې وژل شوي چې د افراطي هندوانو د ډلو له غچ اخیستو سره تړاو لري. هغه ډلې چې ځان د غواو او غویانو مدافع بولي د هغوی د حلالېدو او د غوښې د خوړو په خاطر په تېره بیا پر مسلمانانو حملې کوي. ډېری هندوان غوایي ته د تقدس په توګه عبادت کوي. له 2010 کال راهیسې تقریبا ټولې 3 حملې د همدې موضوع په تړاو د تاوتریخوالي له کبله راپورته شوي دي. په همدې موده کې 28 تنه چې 24 د هند مسلمانان و د غوایي د غوښو په تړاو راپورته شوي شخړو کې وژل شوي دي.
د نریندرا مودي ادارې د دې موضوع په اړه تر اوسه پورې ساکس عمل خو
بله استدراعظم نریندرا مودی په خپل هم د تورن ردوی چې ګواکې په هغه وخت کې د دې مذهبي مسلې په تړاو د شخړو په وړاندې کار نه دی کړی. بل خو د شغلی مودی د کابینې د اطلاعات وزیر تیرونی د مسلمان ځوان وژنه یو بیرحمانه اقدام بللی وو او ویلي دي چې سیمه ییز چارواکي باید په دې اړه اقدام وکړي. انسب خبره ده چې د هند په ټولنه کې چې هندو او مسلمان یو ځای ژوند کوي سره لدی چې دوی تر ډیره یو بل زغمی او په سوله کې ژوند کوي، خو کله ناکله دا ډول مذهبي شخړې هم د دوی ترمنځ راپورته کیږي. د وروستیو مظاهرو په تړاو د مسلمانو ټولنو مشرانو پر صدر اعظم ژغ کړی چې په هغه وخت کې د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره لا ډیر کار وکړي. د هند 1.3 میلیارد وګړو 14% مسلمانان دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر وه چې په هند کې د مسلمانانو پر ضد د بریدونو په تړاو په وروستیو راپورته شوو مظاهرو یې حال راکوه. اوس هم په مکړې سو اقتصادي خبرونه ده.
السلام علیکم. په مکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونه ته. د هرات ولایت د صنعتکارانو له ټولې مسؤلینو وایي د قانوني او غیر قانوني لارو څخه بې کیفیته او په ټیټه بیه د توکو واردولو د افغاني فابریکو د فعالیت مخه نیولې ده. دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ویل چې د یادو ستونزو له امله د روبو د تولید د یوې لویې فابریکې فعالیت ځنډېدلی دی. ښاغلی خادم وایي چې حکومت باید په جدید ډول افغانستان ته د بې کیفیته توکو د واردولو مخه ونیسي. د کرنی وزارت مسؤل وایي چې شمال ختیځون کې د شود لپاره شپږ دشت چرګانو فارمونه جوړ کړي دي. په یادون کې د کرنی وزارت د باغداري او مالداري پروګرام مسؤل محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه فارمونه په بغلان، تخار او کندوز ولایتونو کې جوړ شوي او فارم لرونکو ته ټول اړوند وسایل هم په واک کې ورکول شوي دي.
دا یو ښه اشوتی برنامه ده او دا مونږ د نړۍ اروغ سره ادامه ورکو ترڅو دوی وکولی شي آینده کې د 500 سره زر څو پورې دوی خپل ارزښت کړي. د وزارت زراعت، بڼوالۍ او مالداري پروګرام چمتو ده چې د حمایت کړي. د دې تر څنګ مونږ مخکې دې کورنیو سره د 200 کټه چرګانو برنامه درلودلی.
ملخص ذاتي وي اوس مهال دوی هڅه کوي چې د یاد فارمونو د چرګانو لپاره بازار موندنه هم وکړي. د خبرونو پای
دوستانو اقتصادي خبرونه وو چې له ازادي راډیو نه مو اوریدل. اوس هم راځو یوې بلې مسلې ته. هغه په دې وروستیو کې د جمعیت اسلامي او د افغانستان د جنبش د ګوندونو ترمنځ د یو اتلاف په اړه د اوازو موضوع ده. د مشرانو د جرګې یو شمېر غړي وایي هغه څېرې چې په نظام کې برخه لري خو د اصلاحاتو خبرې کوي دغه موضوع د هیواد په خیر نه تمامېږي. د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي له هغه اتلافونو چې د ولس په خیر وي د مشرانو جرګه ترې ملاتړ کوي، خو که اتلافونو کې شخصي ګټې پالل کېږي حالات به کړکېچن کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یوې اونۍ کې د جمعیت اسلامي او جنبش اسلامي ګوندونو ترمنځ د اتلاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع ریپورت لري.
ظاهراً په حکومت کې د اصلاحاتو په هدف د دوه ګوندونو ترمنځ اتلاف چې تر ډیره په خپلو کې سیاسي مخالفت درلود ځینې اندېښنې را پیدا کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي وایي که اتلافونه په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي دوی ترې ملاتړ کوي، خو که غواړي نظام له ننګونو سره مخ کړي دا نو بیا ملي خیانت دی او هیواد به اویومو لسیزو ته بوزي. ښاغلي صدیقي د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ یو کښتۍ سره سپاره یو، دغه کښتۍ کې څومره تخریب کو بلاخره ټول پسې ډوبېږو. نیوکه په ځای ده، خو نیوکه پرې معنی چې موږ باید اصلاحات توجه به دې ته وي چې اصلاحات راسي، نه دا چې خدای نه خواسته موږ دغه نیوکه زموږ شخصي اهداف لپاره وي.
له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په اجتماعي رسنیو کې د عبدالرشید دوستم، متا محمد نور او محمد محقق ترمنځ د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه مطالب خپره شوي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ښاغلي محقق نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان چې په کابل ښار کې د تحسن د خیمو په درولو کې هم برخه اخیستې وه، په خپلو فیسبوک پاڼو کې د جنرال دوستم او متا محمد نور ترمنځ د ائتلاف رامنځته کېدل تایید کړي او دای ویلي چې دغه ائتلاف په رامنځته کېدو سره یو لوی حرکت تر سره کیدونکې دی. له بلې خوا یوې سرچینې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې ټاکل شوی د عطا محمد نور، عبدالرشید دوستم، محمد محقق او صلاح الدین ربانی ترمنځ ائتلاف رامنځته شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه ائتلاف به ګواکې د حاکم ټیم لخوا د واک د انحصار پر ضد رامنځته کیږي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ترمنځ د شمالي ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره د ائتلاف د رامنځته کېدو په اړه رپورټونه خپاره شوي وو. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد تاییدوي چې د ګوندونو ترمنځ یو ائتلاف د رامنځته کېدو په حال کې دی، خو دغه ائتلاف د حکومت پر ضد نه بلکې د حکومت په ملاتړ رامنځته کیږي څو د حکومت پای لا پیاوړی شي. سیاسي کارپو داود مایار وایي که ائتلافونه په نظام کې د اصلاحاتو په هدف رامنځته کیږي باید ویره ترې ونه شي. دی وایي په حقیقت کې د ائتلاف کلمه خوږه ده او باید له رامنځته کولو ویره ونه شي، خو که د حکومت د تغییر لپاره رامنځته کیږي بیا نو دغه مسله د هیچا په ګټه نه ده. د ښاغلي مایر په خبره که په افغانستان کې رامنځته کېدونکي ائتلافونه شخصي ګټې وپالي نو افغانستان به هم د سوریې په څیر له ننګونو سره مخ او د داعش د نفوذ د پراخېدو لپاره به زمینه برابره شي.
دوستانو اوس به هم د څو کابل ښاریانو څرګندونې د داسې ائتلافونو د رامنځته کېدو په اړه واورو.
از پیام های شما.
زمانم کریم الله ته لوګر اوسیدون کایما دوی شخصي هغه ګټي سي دوی هغه خطر سره مخ شوی. دوی چې داناسته په ترکیه کې کوله ولې دای په افغانستان کې نه کوله. دوی د خپل ګټو لپاره دوی تللی په غلطه یو ناس جوړی سي دوی خپل شخصي ګټي وساتي او موږ له دولت څخه د هله لرو چې دا سیاسي سوداګر ته زیات ارزښت ورنکې او نور نه غواړو چې داخله ملت سر باندې سودا وکړي.
زه د پروان ولایت کوی صافی اوسیدون کایم د ولسوالی امان ګل ما دا نظر ده چې هغه هیڅ ګټه نه لري هغه بي ځای ناسته ده دا دونه کلونه لاړل او راغلل څه یې وکړه خو مقصد اوس پیلن دوی د اوس حکومت کې وو او اوس هم دي بیا هم مثال دوی ته د کوم هغه نه لري د اوس پورې په څوکۍ وو هیڅ مشکل نه وو او مګم اوس چې څوکۍ نه لري شول دوی هر نه هغه ته لاس اچي یو ګډوډي مثال یو نه ونه غواړي چې دا وطن جوړ شي که دوی وغواړي چې مقصد د حکومت سره همکار شي بهترین حکومت او که دوی وغواړي سره همکار شي نور به هم ښه شي.
زما نوم لطف الله دی. د دې غونډې باره کې باید ووایم چې دا کوم کسان سره راټول شوي دي دوی باید په اول قدم کې هیواد ته ژمن وي، نو تر کوم ځایه پورې چې ښکاري دوی ته د ملي ګټو نه خپلې شخصي او حزبي ګټې ډېرې مهمې دي او دا دولتي چارواکي دي. فکر کوم بهتره به دا وي چې دوی خپلو خلکو ته کار وکړي په اول قدم کې. نو دوی که چیرې ملي سیاسون وي او دوی افغانستان ته ژمن وي، بهتره به دا وي چې د خلکو په منځ کې اوسېږي، په غونډې دلته دایر
دوستانو د څو تنو کابل خاریانو څرګندونې وي چې وامو ورېدې. یادونه کوو چې د پی یو سټوډیو د دې خپرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغږونه ډرامه مخ پرېږي او ورپسې د خزینه پولیسو د رول او اهمیت په اړه د پولیسو له یوې مشرې پلوشي عمرخیل سره غږیږو. د دې موضوع په اړه تاسو سره له اوسه خپل پیغامونه دې شمیرې ته پرېښودلی شئ: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره در طبیعت تکراروم، البته دا د افغانستان داخلي شمیره ده: 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. اوس یو داسې موضوع چې د فلمونو سره تړلې ده. په هند کې افغان د یو کور په لټه کې په نوم فلم جوړیږي. په دې فلم کې څوک کار کوي او کیسه یې څه ده، دا به عصمت ساروان درته ووایي.
مشهور پاکستانی سندرغاړی عدنان سمی چې اوس په هند کې اوسي، د لومړي ځل لپاره په یوه فلم کې د یوه افغان رول لوبوي. دا فلم چې افغان د یوه کور په لټه کې نومیږي، د یوه افغان سندرغاړي د ژوند په اړه دی چې د جګړې له کبله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی او یوه داسې هیواد ته پناه وړی چې موسیقي ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. افغان پرول کې د عدنان سمی لومړني تصویرونه د دغه فلم د ډایرکټرانو رادیکا راو او وینی ساپرو له لوري په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي. په دغو عکسونو کې لیدل کیږي چې عدنان سمی اوږده ږیره او بریت لري او ژیړ رنګه لونګۍ پر سر ده. داسې ښکاري چې افغان د یوه کور په لټه کې فلم کیسه د عدنان سمی د ژوند له اصلي کیسې سره ورته والی ولري. پاکستان په 2015 میلادي کال له عدنان سمی څخه تابعیت واخیست او پاسپورټ یې ور لغوه کړ. عدنان سمی چې له 2001 میلادي کال راهیسې په هندوستان کې اوسي، تیر کال په ټویټر کې ولیکل چې له هند سره مینې اړ ایستلی چې په دغه هیواد کې پاتې شي او نور د پاکستان زرغون رنګه پاسپورټ ته اړتیا نه لري. له دې خبرې وروسته د پاکستان حکومت د عدنان سمی پاسپورټ او تابعیت لغوه کړل. عدنان سمی اوس د هند تابعیت لري او په لسګونو هندي فلمونو کې یې کار کړی دی. عدنان سمی په زلونو په مرکو کې ویلي چې نیکونه د افغانستان د هرات ولایت دي او له افغانستان سره د زیاتې مینې له کبله له یوې افغانې سره واده کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
دوستانو په پی یو سټوډیو خبرونه کې تاسو سو استمسونه امر اخلو. محمد قاسم زواک له هلمند نوې امریکا او چین کولای شي پر پاکستان فشار راوړي څو د تراکرۍ څخه لاس پسر شي او افغانستان کې کومه جګړه روانه ده. دی وایي ټوله رهبری او مالی سرچینې له پاکستان څخه دي. یو بل اوریدونکي ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ نه لیکلي: نوي تلیفونه د هیواد د بربادۍ لپاره جوړیږي، موږ ترې راځي نه یو، ځکه همدا یې تلیفونه و چې افغانستان دې حال ته راورسوه. بصیر هیلمن له کابل وایي: قومي په کابل کې قوي حکومت وجود لري او دا هر ډول خطر مخانی ولای شي. حمید الله زواک د هلمند ولایت څخه وایي د بروکسل غونډه په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت مثبت اغیز لري او د غونډې ګډونوال باید د افغانستان پر امنیت او د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې یو ار بی ام درته د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی خبرو. همدارنګه د خبرونه په دوهم نمای کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه یو کله زرغګونه ډرامه مخبريږي او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن په کابل کې زموږ همکار د ډرامې له خبرېدو وروسته په دې باندې بحث کوي چې د خزینه پولیسو رول په ټولنه کې څومره مهم دی. د پولیسو لوی مشر پلوشي عمر خیل سره غږیږي. تاسو سره لوس نه په 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ ورته پیغامونه پرې خودلی شي. اوس هم 2:30 شوي. فرشته جلال زئی سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی بتري واورو.
د ناتو عمومي منشي ین سولتنبرګ نن وویل چې د تړونغړو موافقه کړې چې افغانستان ته نور عسکر واستوي. د عسکر به د سولتنبرګ په وینا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره پروزونه کې مرسته کوي او په دې معنی باندې چې د ناتو عسکر یو ار بیا په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو سره په جګړه کې ښکیل سي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې په ملکي یا پوځي پروژو کې کار کړی 4000 نورې ویزې منظور کړې. د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ټولو 28 غړو د پوځي پالیسۍ د غلایه تصویب کړه او وایي منله چې هغو افغانانو ته به چې د مهاجرت ځانګړي پروګرام SIV مستحق پیژندل شوي ویزې ورکړي. د چین ولسمشر شي جن پینګ نن هانګ کانګ ته ورسید. هانګ کانګ ته د ولسمشر شي د سفر لپاره شدید امنیتی تدابیر نیول شوې دي. د اول وار دی چې د چین ولسمشر په 2014 میلادي کال کې قدرت ته رسیدو وروسته هانګ کانګ ته ځي او دا د تایوان د لا بریتانیې څخه چین ته د تایوان د واکمنۍ د سپارل کېدو شلمه کلیزه المنزل کېږي. له نن څخه شل کاله مخکې د بریتانیا کالونی په تایوان کې پای ته ورسېده او چاري چین ته وسپارل شوې. په پاکستان کې د تیلو په ټانکر کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 103 تر ورسوي دی. پاکستانی چارواکو نن وویل چې د پېښې څلور زخمیان نن مرسوه په ملتان کې د دولتي روغتون و ډاکټر عبدالباسط رسنیو ته ویلي چې ګڼ شمیر زخمیان روغتون ته وړل شوي دي او ودېش تنه لا د ډاکټرانو ته شدیدې درملنې لاندې دي. د پاکستان په بهاولپور ښار کې څو ورځې مخکې د تیلو په یو ټانکر کې 14 وسو او د سیمې زیات خلک پکې مړه او زخمیان شو. او د یوکرين محکمه باندې د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د خیانت په تور باندې خپله څیړنه پیل کړې. د محکمې قاضي ولادیسلاو دیو یاتکو درې ورځې مخکې پریکړه کړې وه چې د یانوکوویچ محاکمه وځنډیږي ځکه یانوکوویچ اوس په روسیه کې پناه اخیستې ده. محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې وه.
دوستانو تاسو ته ازادي رادیو د پی یو سټوډیو چې غرمنۍ خبری خبرونه دا وري د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیس پروګرام تر ازو یو کله زرغه ګونه ډرامه خبريږي. ورپسې لا یاد مباسي چې د ډرامې پر موضوع چې د خزینه پولیسو رول او پټولنه کې اهمیت ده. د پولیسو لوی مشر پلوشي عمر خیل سره خبرې کیږي چې تاسو پیغامونه په دې باس کې خبرېدل شي. اوس هم یو کله زرغه ګونه
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر ډرامه کې مو واوریدل چې نفیسا د مکتب د مرستیالۍ په دنده کې بریالۍ وه. اوس به واورو چې د تفتیش د ریاست کارمند مامور صاحب زمان ولې په غوسه دی.
مامور صاحب زمانہ څنګه داس په چورتونو کې ډوبیا
اورا کې کا خایوما هغه ورځ می طیبه د سخت غوسه راغله.
ولی زوره وره هغه ستاسو امره خونه ده چې یا ماستر نګر زولای وي یا غیره زر کړای وي.
دومره واس د خدای نه ور کوي. هسه هغه ورځ یو نابلد کاکا دفتر ته راغله وو زور ته په غوسه شوم، بیا ته به لزانه مور جوړ کړه ورته ویلې چې کاکا ته مخه پکېګه زه در سره مرسته کوم.
دا خو نو ښه مات کړی، خو خیر دی اوس یې پته لګېږي. کلیو ته تللې ده، د مکتبونو د تفتیش په کارونو نه پوهېږي. زه خو وایم دا ځل به خامخا ناکامېږي.
یاره ښه ده چې ناکامه شي، دومره لوی لوی خبرې کوي د چا خبره چې مړ وکیم نشي وړای.
زه خو وایم زما په زړه خبره دې وکړه. هغه ورځ رئیس صاحب زه هم د کلیو د مکتبونو تفتیش ته لېږلم، خو طیبې پکې ور ودانګل، ویل یې په ښځو کې هم استعدادونه شته، باید چې دوی هم ولېږلی شي.
تا زما د ماتې خبره وکړه، دا خو یې نو تم مات کړی.
ماتول خو پرېږده، د چا خبره په صفر کې ضرب کړم.
ته زړه مه خوره، طیبه ښځه ده، د مکتبونو د تفتیش او څارنې په کارونو کې نه پوهېږي. زه وایم چې ناکامه به راځي.
که ناکامه خو راغله، رئیس صاحب هم ورته غوسه دی، دستي په دستي له دفتره شړي.
چې رئیس صاحب ورته په غوسه دی نو داسې وبوله چې تیار یې شړلې ده.
او نو ته صاحب چې زه فاروق ته زنګ ووهم چې د طیبې د ناکامۍ خبرې ترې واوره. سلام علیکم فاروق، ښځه یم، همکار دی قیوم. شکر دی ښه یم. څنګه دی ستاسو سفر؟ ښه، زه خو وایم چې طیبه به په هېڅ کار نه پوهېږي، که څنګه؟ څه شی داسې به نه وي هلکه؟
مامور صاحب څه خبره ده؟
ته غلی شه صبر. نه رښتیا وایه، کسې ټوکې کوې؟ بله ښه، ځه ځه، اوس دې غږ نه راځي، د خدای په امان.
څنګه وکړو خدایه، دې په خپل قهر او غضب گرفتار کې. نازی لورې وارخطا کېږه ما، د کور ټول لوښي کودي وګوره، چې غلو نور څه شی وړي دي.
ښه ترورې ګورم، خو زه بل شي ته په اندېښنه کې یم.
څه شي ته په اندېښنه کې؟
وا دې نه اورېده، د پولیسو د موټر غږونه رانږدې کېږي. زه وایم که ګل محمد ورسره نه وي دوی کور ګوري. مامور چې په کور کې نشته او زمری مکتب ته تلی.
رښتیا دا به څنګه شي؟ دا دروازه څوک ټکوي؟
مه ډارېږي ترورې، زه یم پولیس یم، نوم مې مرسل دی. وایم که اجازه مو وي چې دننه راشو.
وی جار دل غگسم، شکر چې په پولیسو کې تا غوندې تکړه نجونې او مېرمنې لرو. رازه رازه
پولیس خورې، همداسې مخامخ رازه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، ډېره ستړی مې شې لورې.
ژوندی اوسې ترورې؟
وایم لورې زموږ غم وخوره، له کور نه مو ظالمانو غلا کړې ده.
ترورې زه د همدې لپاره پولیسه شوم چې د خپلو خلکو خدمت وکړم، چې خلک مې په ارامه ژوندو کې، او دا چې ماشومان په ډاډه زړه مکتبونو ته لاړ شي. او دا مې هیله وه چې څوک په نجونو او ښځو ظلم ونه کړي.
نو دا ظلم خو تا دی پر موږ شوی دی. خواښې مې د ښځو د شورا مشره ده، د خلکو خدمت کوي، خو ظالمانو زموږ کور لوټ کړ.
که اجازه راکړې خورې، زه به ځل ټول هغه ځایونه وګورم چې غلا ترې شوې ده، او بیا به هغه څه ولیکم چې غلو کوم شیان وړي دي.
سمه ده لورې، زموږ او تاسو حیا او پرده یوه ده. دا دی زه اونګور مې هم در سره یو، د کور هر ځای چې ګورې وی ګوره.
مهرباني وکړئ
ترو بیبی مخا وایي، کومه پوښتنې چې کوې موږ ځواب درکوو، ته به یې لیکې.
مننه خورې، عزتمنه اوسې. ښه نو اوله پوښتنه دا ده چې ستاسو له کور نه څه شی غلا کړي دي؟ ترور بیبی دې ځواب راکړي.
وی لورې، د ظالمانو لاسونه دې د ګور په چینجو وخوړل شي. روغ رنځور ته مو یو څو پیسې ایښې وې، هغه ټولې وړې دي، د پولې ټاک ته یې کېنولی یو.
ترور مې ښه وایي، خو یوازې پیسې نه دي، نور شیان هم وړې دي.
ښه خورې، نورې څه وړې دي؟
موږ په کور کې ترشي، مربا او اچار جوړوو. دغلو نسونه دې د خاورو ډک شي، مربا، اچار او ترشی بوتلونه ایم وڑی دی.
خخ پوشم، انشالله دیدی طول پلتن باو کو. چهار چنگه کیگی دا ظالمان بپیدا کو، تاسو اندیښنه مکوی.
بلقیس لوری ادی خودم رازا همال تکی نه لنانزه که سر دلو بکوا.
خیر ده را دیشی ستا تر چنگ بدل تا فسوکی کی کی نی
مامور صاحب حلیم لکه چه بلقیس تا نده معلومه دل تا چرا شی شوخی کوی لکار همی باسی زمک دفتر خدا مهربانی نکوی چه دل تا یو کودکستان جوڑ کی
لینا تا خوای که دل تا کودکستان وای نورو مهرمانو بم خپل ماشومان ورسر راوڑای او دلتا با بیغام پا کودکستان کی مشغولو
مامور صاحب حلیم چه خبرم بعد در و نلگی پا دی وطن که ده خوزو پا کیسه کی سوک دوم را ندی تا دازمک دفتر و گوره نه ده خوزو ده روڑه خوالو مناسب زایشته او نه هم دل منزه زای کودکستان خلاله ری خبره ده
هم دسته ده زمای اولور ده مکتب معلمه ده ده اغوی مکتب هم کودکستان نلری آقا معلمانه چه ماشومان لری دیر پا عذاب دی خواره
تا پایگی چه زم خپلا لور لکه ده پیشو بچه در پا در گرزوام کلی ده خور کرا اولام کلی ده کاکا ده مرمنی کرا کلی ده گوانده کرا او کلی بیا دل تا دفتر در اولام
لیلا تنو پر احتیال الهانده خدای ده زمانگ ده دفتر مشرانو تا انصاف برکی چه ده مرمونه قنو تا پامو کی
آمین انصاف خود خدای ورکی مامور صاحب حلیم دا میز خوینه چیز بیکار کوم دا هم ماتی دون کایده دا سو رزه کیگی چه ورتوایم یو بل میز را تراوده دا میز دکار نده خدای بل میز نرا کوی
او ریختی هوای دی میز تا خمی ووز ور پام شو دا خو بیخی خراب ده باید او چه باریزه ده ورده لیکله وای
مامور صاحب دل تا ده خوز و عرض ناوری دل کیگی ده میز پخوختو لخومه جبه ورده تناک کرده چه پا خبر رو سوونه شول بیامی عریزه هم ورده و لیکله خدا از داده که مامر یا مدیر تر دوسی و لانده باوره کشه بیوی
آه بلقیسم لکه چه ده نانزو کل لو بسترده شوا آقا ده ستا خواتا ده روانه ده
رازا بلقیس لوری مرد جارشه رازا رازا دلت زما تر سنگ کن وی انا میز مات شو انا تو بلقیس ده جام لگده وی چه خوره پسر ما وی
فاطمه نوی میلمنه منی وی سرگه برو خانه دنه به ملمانی قدمون زمون پلیمو رازه رازه زلخته استره میشه
منه نه کردی ودن
هر کل راشه زمون کلینک تا خر اغلی ترازه دلتا پده چوکه که نه
منه نه خدای دی بچه لغم وسطه
زرو ده ورخطا ولیه خیرت خوبوی
ورخطا بچنگ نوام نه گوری را بندی نه وقت شو در اتوه چی امتحان خوب نوی تیرانه
نه نه امتحان نده تیر تا ده زره داده که تا صبر چیز چای در تبا چوام
خیلی هستی
دا گرم گرم غرب که چی زره ده داده شی
زو خواهیم چی نه وقت بوی چای بنا چکم هستی نه چی
ای بابا زو در تبایم چی وقت دیر ده او تا زمانه منه خپلا دویر سرنده غا گوی
خانو چی ده سیده بیاغ بچای پارام غرب کم ایلا بمی زلو پا کرار شی
وایم بیخی بیغم اوسا امتحان تالا یو نیم ساعت وقت پات ده تو رو سالا نیمایی کسانم نیدی راغلی
خا خدای دی لغم اوسا تا شکر چی تالرم کن اوز بمی وار پار خطا وو
وار پار ده اوسم خطا ده خو گورا پی امتحان کبا پا دادا زرکی نی
تا دوارا تا کوا کن امتحان بسخت وی
ای بابا وای پیریانو تا غزنه چه ده تکڑا میرمنه یه دستر گو پر اپ که بایی طول سوالو نه زواب که خو گورا یو خبره با می پا غاک تینگ ونی سی
کم خبره؟
چه پختنه در نکوی تر تحصیلانده با نرازه پیت مینان بایی زواب وایی
هم دازی بکوام دوم رو ورخطاو بیجورتم نیم چه لازو پیره نو رکشی
بلې درنو اردوونکو، د یو کلی زر غږونو اونیزه ډرامه مو واورېده. خو دمګړی مو د دې ډرامې د یوې موضوع په اړه ژوندۍ خپرونې ته زه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ هرکلی کوو. تاسو واورېدل چې د مرسل د کار په اړه که څه هم کلیوال حیران دي، خو دا چې د نارینه او پولیسو پر ځای هغه د کورونو پلټنه کوي ځینې مېرمنې خوشحاله کړي هم دي. د ښځینه پولیسو رول او اهمیت په څه کې دی؟ په دې اړه په همدې خپرونه کې د کابل د امنیه قوماندانۍ له مرستیالې او د کابل د جندر د برخې له عمومي مدیرې پلوشې تلاش امرخیل سره غږیږو چې زحمت یې باسلې او همدلته په سټوډیو کې را سره. داغلی امرخیل، زمونږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړی مشئ.
تشکر، تاسو نه ډېره
مننه چې زمونږ سره په خپرونه کې. درنو اوردونکو ته باید ووایم چې تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې د مخامخ اړیکو او یا سبتي پیغامونو له لارې برخه واخلئ. زمونږ سره د اړیکو شمیرې دي 0999 203 1540 او 0998 225. خو که دا بوختې وي او یا ټولو ته ځواب نشو ورکولی، بیا مو غږونه او پیغامونه راته ثبت کړئ. زمونږ د غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0996 01 01. نو ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. مخکې له دې چې د اوریدونکو پیغامونه او یا د موضوع په اړه د دوی نظرونه واورو، اغلی پلوشي، چې تاسو دلته څنګه دې مقام ته رسیدلی، ښه ده چې اوریدونکي لږ ستاسو په اړه پوه شي او بیا د دې ګواښونو موجوده ستونزو ته په کتو کتو تاسو دا مسلک انتخاب کړی دی.
تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. زه د خپل طرف نه اول تاسو ته، تاسو محترم همکارانو ته، تخنیکي تاسو هغه محترم اوریدونکو ته، چې د نړیوالو ازادي رادیو فعلاً په ځوندۍ توګه اوري، ټولو ته د اختر مبارکي وایم. هغو ته صحتمندي غواړم. د تاسو د سوال په جواب کې زه باید تاسو وایم اول تشکر کوم چې موږ ته وخت را کړی ده. موږ را غوښتي او له تاسو نه ډېر زیات مننه کوم.
ټولنې لپاره یو مثال باید را سره وایي په خبرونه کې. مننه چې را سره. بالکل،
راتګ د موږ پولیسو ته اول خو د وطن سره مینه ده. او د پولیسو مقدس مسلک ډېر او پاک مسلک ده، او مسلک خدمت وطنوالو ته ده. په نننی وخت کې د موږ وطنوالان او د موږ خلک، د موږ اوسیدونکي ډېر سخت ضرورت پولیسو ته لري، خصوصا په نننیو شرایطو کې ښځینه پولیسو ته ضرورت لري. او ښځینه پولیس باید په نننیو ورځو کې په نننیو شرایطو کې ډېر مثبتې وظایف باید خپلو وطنوالو ته.
له اوردونکو سره به دا پوښتنه چې زمونږ فرهنګ او ټولنې ته په کتو په کومو برخو کې دومره اړتیا ده چې تاسو پرې ټینګار کوئ، بالاخره تاسو دنده ترسره کوئ؟
د پولیسو، ښځینه پولیسو مساوي اساس د نارینه پولیس وطن ته خدمت کوي. ښځینه پولیسو ته همدغه وخت ورکول سوی ده له خپله وزارت داخلي له طرفه، چې ښځینه پولیس کولی سي چې همیشه له خپلو ورونو سره څنګ په څنګ همیشه په هر حالت کې خپلو وطنوالو ته خدمت وکړي.
او په کومو برخو کې ډېر اړتیا احساسېږي ستاسو کار ته په کتو؟ فرضاً ډېر وخت ویل کېږي چې پلټنو کې د دوی رول اوس افغاني ټولنه کې شاید ډېر ضرورت نه وي. د نشه یي توکو په انتقال کې نن سبا افغانستان په دې مشهور دی، د دې په مخنیوي کې کوم برخو کې تاسو خپل عملاً چې لیدلی دي احساس مو کړی دی چې واقعا هم د خوشحالۍ احساس مو کړی چې اوس هم کړی دي؟
بله، ولې چې موږ وطن د موږ ګران افغانستان یو اسلامي دولت ده، او موږ د خپل وطن اسلامیت ته، کلتور او کلچر او فرهنګ ته احترام لرو. تاسو اشاره وکړه چې نشه یي ټوکو لپاره، نو کله د تلاشي او تصفیه کار دی، نو د موږ ښځینه پولیس په دې برخه کې ډیر مثبت رول لري. که کله د موږ خویندې میندې او تلاشي د منازلو دي او کوروي، نو د موږ څنګ کې د نور امنیتي او کشفي غړي دي، همکاران هم دي، نو د موږ ښځینه پولیس په خو کې ډیر مثبت رول باسي. نو
د ټول طبقاتو،
د موږ ګرانو وطنوالانو ته سوال پیدا نشي.
بل د ټول طبقاتو، یعنی تاسو یو جدي اړتیا احساسوي او جدي اړتیا ګڼي؟
فوق العاده جدي.
موږ ته ځینې اوریدونکو لکه مخکې مو چول شمیره مو بیان کړه 0 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 رامین کاکړ د سره اورو چې دوی نظر او پښتنې څه دي تبه نور اوردون کې به موضوع ته لا داخل شي وي بیرته راځو خبرونه ته
السلام علیکم ز محمد صفیق هم د خپل نوم ته تاسو ما د پښتنه ده چې د خلکو او ولا افغانستان کې ډیره مهمه ده او د خلکو سره ډیر په افغانستان کې امنیت ډیر ښه کیږي آزادی راجی مردا پیغام دی خدای کی دا وای چې د پولیس اسلام نه نگاه خدای شه پولیس کې دل نصه
ځکه چې سره مکتب ته نه شو وتلی، جماعت نه شو کولی، نو په پولیسو کښې به دا څنګه دند دفتره کړي. دا هم پیغام دی ورسره.
هلو، السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کنټرولونکو ته سلام. ښځینه پولیسو هغه ګټونه درته ووایم چې ښځه لپاره د ښځینه پولیسو ته ډېره احتیاط
دغه دوی باید که ښځینه پولیسو پیدا کېږي په یو ملک کښې هغه باید د شریعت په چوکاټ کښې ګزاره وکړي، هغه بغیر د شریعت په چوکاټ ته ګزاره ونه کړي نو بیا به دې ته خیر ټولو.
بلې، د درنو اوریدونکو پیغامونه او نظرونه او ځینو وړاندیزونه درلودل، انتقادونه هم موجود وو. شمېره هم بیا ورته وایم چې تاسو کولی شئ په همدې موضوع موږ ته تل نظرونه وړاندیزونه پرېږدئ، څه ډول غواړئ چې بالاخره ټولنه وي. 0 او 6 9 0 1 0 1 0. اغلې پلوشې، انتقاد هم موجود وو چې فرضاً د اسلام له نظره دا موضوع نشته، څنګه به تاسو خلکو ته قناعت ورکولی شئ چې ستاسو ونډه دومره مهمه ده چې دا د خلکو په ګټه ده؟
بله، زه د خپلو وطنوالو انتقادو ته، پیشنهادو ته، سوالو ته ټولو ته احترام وړم. ټولو ته بیا هم زه مجدد خپل سلام رسوم او د مقدس اسلام له طریقه هم که زه وړاندې کړم که مثلا تاسې مشکلات پیدا کېږي نو موږ نسو کولی، زه یو نارینه نسي کولی، لکه چې ښځه ډاکټره د خلکو مشکل حل کولی سي نو ښځه پولیس هم کولی سي چې خپله د بعضې امنیتي مشکلات حل کړي. نو هغه ښځه پولیسه که کله زه هغه ملبس په نظامي لباس په ټیکري باندې هغه شرایط د دین اسلام له طریقه موږ ته یعنی ښودل سوي، هره پولیسه په موقع منظم ځان برابر کړی ده او خپل کار مخکې بیایي.
بالکل. او ځینې ستاسو دنده بیا ډېره مهم هم ګڼلې وه چې تاسو کولی شئ ځینې ژوندي اړیکو ته ورځو چې ردم ګړی را سره اړیکه نیولې ده زموږ په هغو شمېرو باندې چې مخکې مو بیان کړي 0 او 7 2 5 5. توخی زموږ لومړنی اورېدونکی دی، ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړی مشئ.
مننه. توخی هم د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس.
بلې، ډېر زیات په خیر راغلی توخی صاحب، ستاسو غږ اورو، مهرباني نظر پیغام مو اورو.
له محترمې مېلمنې هرکلی کوو. چې د ښځینه پولیسو کښې دنده پر مخ وړي، خو البته لکه کوم چې مخکې اورېدونکو وویل د شریعت له نګاه څخه خو نو رښتیا هم ښځې باید مستورې وي. نو زما پوښتنه له دې څخه دا ده چې دې څومره تعلیم کړی ده او څه سمته مکتبې ویلی ده، دا یوه پوښتنه ده. او بل ده نظامي یونیفورم اغوندي په عناناتو افغاني کښې ګرځي، دا دریشي کرده ګرځي له
مردانستوډیو کښې دی نظامي یونیفورم یې اغوستی دی. له همدې امله زه هم باید ډېر منظم وغږېږم او تاسو هم ځواب د یو درکړو، خو بیا به درته وایي چې هر وخت په څه شي ګرځي. او لومړۍ پوښتنه دې هم واخیستل شوه، ډېره مننه. بل اوریدونکی هم راسره په اړیکه کښې دی، خپله ځان معرفي کړئ، کوم ځینه مو اړیکه نیولې. بلې، ښه، د ده اړیکه وشلېده. ما نور اوریدونکي راسره منتظر دي. بل په خیر راغلی خپرونې ته، که لطفا ستاسو اړیکه زموږ غږ اورئ او اړیکه مو وصل وي زر خبرې وکړئ. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، خبرې وکړئ.
څنګه جوړ یا؟
مهرباني، مننه. کوم ځای نم تماس نیولی دی ورور؟ ځان معرفي کړئ. سمسور صاحب له هلمند نه، ډېر زیات په خیر راغلی، هیله ده چې اخترونه مو په خیر تیر کړي وي. مهرباني دغه موضوع په اړه چې نن خبرې کوو ستاسو نظر اورو.
دغه مې نظر د خورکې ته چې دغه اول خو شرایط ډېر سره خراب شو افغانستان کښې، په ولایت کښې ډېر سره خراب شي. نو دې خورکې ته زما دا منه خواهش چې دلته اول خو دا حکومت چې دی دا نور ملي پولیس په ملي ور نه دی سم سر ته رسولی نه دی ذات خدیس ګټه نه ده رسولی چا ته. او د دې زما دا خواهش دي چې ډېر په عزت کښې ډېر ښه ژوند وکړي، یو ډېر ښه خوند خو وکړي په دا دغوی باندې، په دا زنانه پولیسو باندې. بېخي حالات ډېر سره کمزوری دي دلته په هلمند کښې، بېخي زنانه پولیس هېڅ شروایت هم نه دی سم او څه هم نه دی.
دی به درته خپل ځواب درکړي. ستاسو وړاندیز هم واورېدو، ستاسو پیغام ډېره مننه. یو بل وروستی اوریدونکی هم اخلو چې منتظر پاتې شوی، وروسته تاسو ته راځو. امر خیال صاحب محترم، بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره دم ګړی وصل ده، که خبرې وکړئ. بلې، ستاسو اړیکه وصل ده، خبرې کوئ. وعلیکم السلام. مهرباني. عرفان الله پرمختګ، ډېر زیات په خیر راغلی. مهرباني
محترمې، دا پوښتنه ده چې
ښه د اوریدون کې اړیکه وشله ده مر میمننه چې را سره اړیکه نیسي تر دې ما ستاسو کده شمیرې مو بوختې وي لا هم پیغامونه موږ ته په غږ ثبتون کې ماشین شمیره را رسیږي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. اغلې پلوشې ځینې پیغامونه وو او ځینې پوښتنې هم وې دا چې تاسو درس څومره ویلی دی په کوم لباس کې ګرځئ
بیا زه دوام ځلی خپلو ګرانو اوریدونکو ته د ازادي رادیو احترام وړاندې کوم. د زابل ولایت له محترم مشر ورور بیا تشکر کوم. ډیره ښه پوښتنه له ما وکړه د ما د تعلیماتو په باره کې. ما 12 کاله مکتب ویلی باد له امتحان کانکوره انستیتوت غزنفر ته فارغ شوې یم او هلته مې نسایي ولادي تعلیمات کړي دي. هغه جنه فارغ شوې یم بخش د نظام ته د پولیسو په سیه کې مې کار کړی. پرته له خپل نظامی تدریسات او تعلیمات مې په اندونیزیا کې کړې دي. هغه اسلامي مملکت د اکاډمي دی پولیس مې ویلې او راغلی بیرته خپل وطن ته خدمت مې کړی ده. فعلاً هم محصله یم یو پوهنتون کې په کابل کې په بخش د قضا او سرنوالي کې محصله یم.
تاسو د اندونیزیا یادونه وکړه. نور اسلامي هیوادونو هم طبعا تاسو به لیدنه کتنه کړې وي. هغوی په اړه به لږ ډېر مطالعه مو کړې وي. دلته که چیرې دې موضوع باندې بحث کېږي موږ د خلکو وړاندیزونه هم واورېدل طبعا هغوی سره په مقایسې ستاسو ځواب به څه وي ورته؟
ما په آسیایی اروپایی مملکتو کې چون د پولیسو په مسله کې مې علاقه درلودلې سفرونه مې کړي دي او صرف سفر د ما د دې لپاره و چې زه علم زده کړم د نظام او بیرته له خپلو وطنوالانو سره شریک کړم په ګناهګونو برخو کې دې ته کومک وکړم. او د پولیسو لباس ته ډېر احترام لرم. په جلسو کې مثلا په رسمي ناستو کې لباس د پولیسو اغوندم احترام ورته لرم او بلغه نه خپل هغه مسلمانی ټیکرای خوخهوما نظامی لباس سره د ما خپل ټیکرای په سر ده.
ما پښتنه دا و چې د نور اسلامي هیوادونو سره په پرتله کې مقایسه کړي الته او د تاسو رول یعنی ګواښونه ته بندل ته به ډیر وي د خلکو خبرې به ډیر وي.
بله 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 مخکې ته ورور ما سره تماس نیولی ویلې چې ښځې خو په اسلامي مملکتو کې پولیس ښځې شته او په افغانستان کې مسته چون نننه شرایط کې فرق کوي. اما خپل وطنوالانو ته دونه تشکر وکوم چې اوس خزینه پولیس چون د دې فعالیت ورس په ورس معلومیږي احساس دی وطن دوستی لري خلکو سره نو احترام ورته زیات دی. فعلا
او د دې په وړاندې اساس په وړاندې ته بن غوښنم ډیر دی کیږي چې هغه د ونو کړې څه اوم د ستونزې تاسو د خپل وظیفې په اړه باندې اندېښمن وي.
همداستن زیدونه دي چې فقط لکه مخکم سي ورور او د هلمند له ولایته تماس ونیو چې غوته زه مجدد احترام کوم. ویل چې لختي ولایت کې د هلمند د منګه ښځې پولیس نسته. کولای سي د منګه ښځې پولیس راسي سبت نام وکي منګه په خپل اکاډمي کې د پولیسو ښځینه لیلیه لرو ښځینه استادان لرو. یعنی هم ستونزې تر یو اندازې پورې موږ حل کولای سو. یعنی ښځینه پولیس د اسلام د چتر لاندې کولای سي چې عسکري نظامي تعلیمات هم واخلي او د اسلامي چوکاټ په برابر خپل ولایت خدمت وکړي.
ټول ستونزو ته په کتو چې خلک هم یادونه کوي زموږ اوریدونکو ورته اشاره وکړه او په دې ټولنه کې شته فکر کوي چې تاسو به هغه حتی ورسیږئ چې تاسو یې هڅه کوئ چې بالاخره وی لرئ.
بله بله هر سړی چې خپل وطن سره مینه ولري یعنی قهرمانان په موږ د موږ په وطن کې مایندو دنیا ته راوستلی دي. دا د موږ قهرمانان رونه چې کار کوي د موږ هدف صلح ده صفا ده د خپل وطن سره مینه ده. یعنی خدمت کول دی وطن ته چې وطن خپل د مور حیثیت لري موږ په خپل نوې سره څونه واسه چې لر خپل وطن ته خدمت کوو.
بل خو ډیر خلک دې ته په بد نظر هم ګوري تاسو خپل په دې ټولنه کې هغه ته به څه ډول قناعت ورکوي چې ستاسو ونډه مهمه ده د دې ټولنې د پرمختګ لپاره یا لږ تر لږه د خلکو د امنیت او ساتنې لپاره؟
زه خو د خپل وطن خلکو نظر ته احترام لرم او شاید هغه ته داسې 100% آیډیا نه برابره سوي که هغه دې په دې باره کې خپل سوالونه وکړي او په دې باره کې مطالعه وکړي چې د موږ ښځینه پولیس هم نیم قشر ده د وطن او نسي کولی چې تنها د موږ نارینه پولیس هرو موضوعاتو کې داخل سي نو شاید هغو دغه مشکل حل شي.
نو کوم مشخص ونډه به ورته په ګوته کوي چې په دې دو ځایونو کې ستاسو ونډه مهمه ده؟
بله مثلا د موږ پولیس کنډکو کې چې توظیف دي خصوصا د غو وظایفو غو خویندو میندو ته دي چې اکثر کار لیتنه ښځینه و سره ده. راځي قومندانې ته، مثلا قومندانې کې ولایت د کابل د ورځې په زره او نفر مراجعه کوي. د موږ هغه خویندې که د زر نفر وي پنځه سوه نفر مراجعین ونه، هغه پنځه سوه نفر د دې ښځینه پولیسو له طریقه په ډېر آبرو په ډېر عزت په ډېر ښه وضع سره تلاشي کېږي. دغه د دې ونډه ده. مثلا د شپې یو کور ور اخلي، یو نارینه نسي کولی د موږ مسلمانه خور له لاسه ونیسي. شریعت کې اسلام کې دغه شی نه دی راغلی. مثلا یو کور کې یو سلو نولس ته تماس نیسي چې تهدید د مرګ ده. خور د منګه تماس نیسي، سلو نمبر ته تماس نیسي، د منګه پولیس یې ښځې کولی سي چې هلته ځان ورسوي.
دا ستاسو ځینې هغه دندې چې بیان مو کړې، ډېره زیاته مهرباني اغلې پلوشې عمرخیلې چې زمونږ سره په خپرونه کې وې او خپل ونډه په اړه هم راته وویلې، خپل وظیفو په اړه باندې. اوریدونکو نه هم مننه چې زمونږ سره منتظر پاتې شو، خو ځینې پیغامونه چې موږ ته دم غړې عمر رسیدي پاتې دي. ژمنه کوو چې راتلونکي اونۍ چې دا وخت پرونه لرو درته خبرو، خو دا خبرونه دلته پاتې رسیدي. د ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر و بچي دوام لري. تاسو ور سره اوسئ. د خدای پامان.